پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو دوستانو ستړي مشي، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اورئ چې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي د سولې د خبرو د پایل لپاره ټول خنډونه لري شوي او حکومت د خبرو د پایل په وړاندې په خپل مخ کې کوم خنډ نه ویني، خو خبرې چرته ځنډېدلې دا مسله به په دې خبرونه کې څېړو. نور رپورټونه به هم لرو خو پایل له خبرونو کوو. عصمت ساروان سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړئ.
د امریکا د قواو مرکزی قومندان وایي طالبان لا هم له القاعده سره په څرګند ډول اړیکې لري. ترکمنستان وایي چالک هولډینګ کمپنۍ افغانستان او پاکستان ته د ترکمنستان برېښنا رسوي او ایران په هرمز تنګي کې پوځي مانوره پیل کړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا د قواو د مرکزی قومندانۍ قومندان وایي طالبانو لا هم له القاعده سره اړیکې نه دي شلولي. جنرال فرانک مکینزی پرون له خبریالانو سره د خبرو په مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل طالبانو لا هم په څرګند ډول نه ده ثابته کړې چې له القاعده سره یې اړیکې پرې کړي او لا هم د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد حملو ته دوام ورکوي. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د موافقې پر اساس طالبان باید له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونو د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو د حملو مخنی ولیده. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي طالبانو غوښتل چې پرون چهارشنبه پر امنیتي پوستو برید وکړي. د خبر پاڼې په دوام کې ویل شوي چې امنیتي ځواکونو د کمانډو په مرسته حمله کوونکي طالبان وځپل چې په لړ کې شپږ طالبان ووژل شول. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. چالک هولډینګ کمپنۍ به د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان د برېښنا پروژه جوړ کړي. د ترکمنستان دولتي خبري اژانس نن په یو راپور کې ویلي د دې هیواد ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف د چالک هولډینګ کمپنۍ له مشر احمد چالک سره د ټي ای پی یا د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان د برېښنا پروژې د عملي کېدو په چارو کې د پرمختګ په اړه خبري وکړي. له بلې خوا د ترکمنستان د انرژي وزارت وایي په دې هم غور روان دي چې د ترکمنستان برېښنا د افغانستان له لارې تاجکستان او هندوستان ته صادره شي. ترکمنستان په پام کې لري چې تر 2013 میلادي کال پورې 15 میلیونه او 1500 میلیارد کیلو وات ساعت برېښنا تولید کړي. د کرکټ د شپږیزې غوره لیګ سیالیو په دوام کې دا شیبه سپینغرز مریان له بوست ساتونکو سره مخامخ دي. دا د شپږیزې غوره لیګ چې روانونه پیل شو اتمه سیالي ده. پرون د بند امیر شمارانو د امو نهنګانو ته په وو ویکټونو ماته ورکړه. ټاکل شوې ده چې سبا نهمه سیالي د کابل بازانو او امو نهنګانو ترمنځ وشي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران وسلوالو ځواکونو نن چهارشنبه هرمز ستراتیژیک تنګي ته نږدې کالنۍ درې ورځنۍ سمندري مانوره پیل کړه. د ایران دولتي تلویزیون وایي د سمندري، هوایی او مځکني ځواکونو جزء تامونه په دې مانورې کې چې له اوبتلونو او بې پیلوټ الوتکو هم پکې کار اخیستل کیږي برخه لري. د دې مانورې چې ذوالفقار نهنی وینومیږي قمندان امیر البحر حبیب الله سیاری پرون وویل د مانورې هدف د بهرنیو ګواښونو او احتمالي یرغل په وړاندې د چمتووالي زیاتېدا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د دې ډیر احتمال شته چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی به په مسکو کې د یو جګپوړي چارواکي په امر مسموم شوی وي. پامپیو دغه څرګندونې پرون له یوې راډیو سره په مرکه کې وکړې او ویویل چې په نړۍ کې خلک دغه ډول فعالیتونه لکه څنګه چې دي څاري. هغه زیاته کړه کله چې دوی ګوري یو مخالف مسموم کیږي د دوی زړه ته لویږي چې دا به شاید د جګپوړو روسي چارواکو کار وي. پامپیو زیاته کړه د ده په باور دا د روسیې د خلکو لپاره ښه خبره نه ده. د ناوالنی ټیم د هغه پلویان او نور په دې باور دي چې روسي چارواکو په دې پیښې کې لاس درلود. کرملین په کراتو دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د ولسمشر په خوانی مرستیال او د ولسمشری په را روانو انتخاباتو کې د ولسمشر ډونالد ترامپ سیال جو بایدن وای ترامپ تیر ژمی په خصوصي ډول د کورونا وایرس جدي بللی و، خو په عام محضر کې ویلي و چې کورونا وایرس تر انفلوئنزا ډیر بد نه دی، چې د ده په وینا دا د امریکا د ولس له ژوند او مرګ سره خیانت دی. بایدن پرون په میشیګان کې یوې کمپاینی غونډې ته وویل ترامپ د پوره ترامپ دی پوه چې دغه وایرس جدي دی، خو په قصدي ډول یې کم اهمیت ښودلی و. بایدن دغه څرګندونې د ترامپ هغو ثبت شویو څرګندونو ته په اشاره وکړې چې وایي په قصدي توګه یې د کورونا وایرس ګواښ ځکه کم بللی و چې د ویرې مخه ونیسي. ترامپ په خپلو څرګندونو کې چې د مارچ په 19مه ثبت شوې وویل د تل دا غوښتل چې دغه خطر کم وشي. او د امریکا متحده ایالاتونو په تیرو دریو میاشتو کې تر زرو د زیاتو چینایانو ویزې لغوه کړي دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون چهارشنبه وویل دغه اقدام د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه اعلامیې پر اساس شوی چې د می په 9مه په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په غبرګون کې خبره کړې. د دغه اقدام له مخې امنیتي خطرونو ته په پام چینایي محصلانو او څېړونکو ته اجازه نه ورکول کېږي چې متحدو ایالاتونو ته داخل شي.
خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل اسمت ساروان درته وړاندې کړل. دوستانو دا نور خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلای شي. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د ولسمشر دویم رسیال سرور دانشوایی د سولې د خبرو د پایل لپاره ټول خندونه لري شوې دي. خغلی دانش پر طالبانو غږ وکړ چې خپل مسؤلیت درک کړي.
روانه کې امروز برای تحقق صلح آغاز شده. واقعا میدانیم شما که
د خغلی دانش په شپړه څرګندونه یو همدارنګه دا چې د سولې په وړاندې واقعي خندونه څه شه دي، اول سره دي چې دواړه خواوې ژمنې کوي چې خبرې په نږدې راتلونکي کې پیلېږي، تر اوسه پورې د خبرو پایل ته نه دي چمتو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په تیرو دریو میاشتو کې تر زرو د زیاتو چینایانو ویزې لغوه شوې دي. همدارنګه په دې خبرونه کې د مخکښو ښځو پروګرام هم لرو. له موږ سره اوسئ. د ولسمشر دویم رسیال سرور دانشوایی د سولې د خبرو د پایل لپاره ټول خندونه لري شوی. خغلی دانش پر طالبانو غږ کړی چې خپل مسؤلیت درک کړي او رښتیا هم د سولې لپاره ژمن شي او مذاکراتو ته چمتو شي. د ولسمشر دویم رسیال داسې مهال له طالبانو د خبرو میز ته د حاضرېدو غوښتنه کوي چې دې ډلې ویلي لا یې هم ټول زندانیان آزاد نه دي او تر هغې چې دا بهیر بشپړ شوی نه وي دوی به خبرې پایل نه کړي. په کابل کې زما همکار امید زهیرمل موضوع تعقیب کړی دا هم د اوس سره د کابل سټډیو نه په تماس کې دی. زهیرمل، د خغلی دانش د خبرو جزئیات به له تاسو واورو.
د ولسمشر دویم رسیال وویل چې د سولې لپاره اوس مهال د بل هر وخت په پرتله د افغانانو هیلمندي ډیره شوې ده او ټول هغه خندونه چې وړاندې د دې بهیر پر وړاندې پراتو هغه حکومت لري کړی دي. که څه هم خاغلی دانش د دې خندونو په اړه ونه ویل چې کوم خو ښکاره د افغانستان حکومت تر اوسه د مخامخ خبرو د پیل لپاره د طالبانو یو شمیر شرطونه منلي دي چې یو یې هم د 15,000 طالب بندیانو ازادي وه. سرور دانش چې نن آن صاحب د پاکې هوا د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړو شویو مراسمو کې خبرې کولې وویل چې اوس ټول مسؤلیت طالبانو ته ور تر غاړه دی چې باید صادقانه عمل وکړي. هغه بهیر چې نن سبا د سولې د راتلو لپاره پیل شوی د ټولو افغانانو اجماع غوښتنه ده. د افغانستان دولت هم له ټولو امکاناتو په ګټه له دې بهیر ملاتړ وکړ او د باور جوړونې لپاره ټول خنډونه لرې شوي دي. اوس د طالبانو هغو ډلو وار دی چې د سولې مقابل دي او باید خپل مسؤلیت درک کړي. که په خپلو ادعاو کې رښتینی وي باید ډېر ژر خبرو ته حاضر شي. سرور دانش دا هم ویلی چې افغانستان یوې باعزت او تلپاتې سولې ته اړتیا لري، داسې سوله چې ټول افغانان پکې ګډ ژوند وکړي. ښاغلی دانش، آن صاحب داسې مهال دا څرګندونې کوي چې حکومت د ولسمشر پر لومړي مرستیال په برید کې کارول شوي چاودیدونکي مواد هغو موادو سره ورته وبلل چې وړاندې حقاني شبکې په کابل او نورو سیمو کې ترې د چاودنو پر مهال باندې ګټه اخیستې. د حکومت یو شمېر چارواکو آن دا کار د طالبانو بللی دی، خو طالبانو دا عمل بیا رد کړی دی.
د سولې د خبرو د پایل پاړه له تیرو دوو اونیو نه دواړه لوري ډېر فعال ښکاري. بندیان خوش شول او تیر هفته د قطر ته د افغان مرکچي پلاوي د سفر پاړه نن او سبا ویل کېدل، خو داسې ښکاري چې دغه مرکچي پلاوی تر اوسه پورې هم قطر ته نه دی تللی. په دې اړه تازه جزئیات څه دي؟
د افغانستان حکومت وای دوی مذاکرات ته بشپړ چمتون دي او هغه مرکچی پلاوی چې دوی له طالبانو سره د خبرو لپاره ټاکله نږدې دوه اونۍ کېږي چې د خبرو پیل ته منتظر ناست دي، مګر دا پلاوی لا تر اوسه په افغانستان کې دی او دوی ته سفر نه دی کړی. طالبانو بیا د خبرو د ځنډ دلیل د خپل یو شمېر بندیانو نه ازادي بللې ده او تازه دي دلیل ویلې چې 15 بندیان د دوی له حکومت سره لا هم بند پاتې دي. البته دا 15 بندیان انسب د هغو کسانو له ډلې چې نوملاړی یې طالبانو د افغانستان حکومت ته سپارلی دی، خو حکومت وایي هغه بندیان ټول دوی خوشي کړي چې طالبانو یې غوښتنه کړې ده. په یو شمېر نورو مسایلو باندې هم اختلاف شته دی انصاب، چې هغه تشریفات دي، د اجنډا موضوعات دي او د دواړو لوریو ترمنځ تقریبا دغه د اختلاف عمده ټکي هم همدغه بلل کېږي. خو رسما نه حکومت او نه هم طالبانو د دې مسایلو په اړه باندې خپل دریځ روښانه کړی دی.
ډیر زیاته مننه کوم. امید زهیر مل و چې له کابل یې د سولې د خبرو د پایل په اړه د وروستیو پرمختګونو حال راکوه. د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش یې ور بیا ویلي چې د سولې د خبرو د پایل په وړاندې د دوی لخوا ټول خنډونه لرې شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم راځئ چې څو اقتصادي خبرونه واورو. ناجیه صفه یې وړاندې کوي.
د کامیر هوای شرکت د عربي متحده اماراتو د بندیزونو له لیست څخه لری شو. د افغانستان د ملکی هوای چلند اداري مشر قاسم وفای زاده په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې کامیر شرکت تر دې وروسته کولی شي چې دوبی او نورو عربي متحده اماراتو خارونو ته پروازونه وکړي. نوموړي ویل چې د افغانستان ملکی هوای چلند اداره له دې پریکړې هرکلی کوي او هیله څرګندوي چې تر دې وروسته د لا نورو همکاریو زمینه برابره شي. کامیر شرکت له 2014 میلادي کال راهیسې د پروازونو د نه خوندیتوب له کبله د متحده اماراتو په تور لیست کې و. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مسؤلین وایي په دې هیواد کې نږدې 60% صنعتي فابریکې زیانمنې شوې دي. د دغې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو فابریکو کارونه له ګمرکونو د قاچاق، ناامنیو او برېښنا د پرچاویو له امله د سقوط له ګواښ سره مخ دي. ښاغلي کمینزاده زیاته کړه چې فابریکې په هیواد کې ملي شتمنۍ دي چې د هیواد له اقتصاد سره خورا زیاته مرسته کولی شي، نو حکومت باید دغه شتمنۍ خوندي کړي. دا مال په افغانستان کې 15,000 فابریکې دي چې زرګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر هندی روپی 1,000 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی روپی 1,450 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل نجی صافی درته وړاندې کړل. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی او زموږ غرمنۍ خبری خبرونی پی یو سټوډیو ته وکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې تر زرو د زیاتو چینایانو ویزې لغوه شوې. د دې وزارت ویاندی پرون ویل دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو بیان له مخې شوی چې د مې د میاشتې په 9 نیټه په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په غبرګون کې خپور شو. نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په دې رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا کار د هغې اعلامیې پر اساس سوی چې امریکا ته یې د هغو چینایي محصلانو او څیړونکو پر ورتګ بندیز ولګاوه چې د امریکا ملي امنیت ته تهدید پېښولی سي. دا کار د امریکا حکومت امنیتي خطرونو ته په پام کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون وویل دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه بیان له مخې سوی چې د مې د میاشتې په 9 نیټه په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په غبرګون کې خپور شوی و. دا اول وار دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو کسانو شمیر اعلان کوي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه فرمانه اغېزمن شوي دي. امریکایي چارواکي وایي چې په وروستیو کلونو کې د چین په تړاو د جاسوسۍ قضیې ډېرې شوې او دا د پیکینګ د منظمو هڅو یو برخه ده. د 2013 او 2019 کلونو ترمنځ نږدې 310,000 چینایي محصلانو په امریکایي پوهنتونونو کې زده کړې کولې او په تحقیقاتي مرکزونو کې په تحقیق بوخت ول. د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ویلي چې په دغه نوي اقدام سره په متحدو ایالتونو کې ډېر لږ چینایي محصلان او څیړونکي اغېزمن شوي دي. د واشنگټن او پیکینګ اړیکې په دې وروستیو کې د سوداګرۍ په هانګ کانګ کې د بشري حقونو او د کورونا ویروس په ګډون په یو لړ لانجمنو مسلو پر سر ډېر ترنګلې شوي دي. امریکایي چارواکي وایي چې د پیکینګ د دوامدارو او تنظیم شوو هڅو په پایله کې په وروستیو کلونو کې د جاسوسۍ د داسې پیښو شمیر زیات شوی چې چین لاس پکې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي پرون وویل چې هغه چینایي محصلان او څیړونکي چې ویزې کنسل سوي په امریکا کې د ټولو چینایي محصلانو او څیړونکو چې یوازې زده کړه کوي یوه کوچنۍ برخه ده. هغې وویل چې د چین هغه محصلان او څیړونکي چې د چین د کمونست رژیم پروپاګاند او د چین د رژیم د پوځ د زورواکۍ اجنډا پر مخ نه بیایي امریکا ته ورتلای شي او امریکایي هرکلی کوي. د امریکا متحده ایالات په همداراز پر چین تور پورې کوي چې هڅه کوي چې هغه څیړنې غلا کړي چې په امریکا کې له کورونا ویروس سره د مبارزې په تړاو شوي دي. په همدې حال کې پرون د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو آزیان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پیل شوه چې د باس یو اساسي موضوع یې د چین او امریکا ترمنځ د روان کړکیچ سړول دی. د آسیان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د آسیا فورم په جلسه چې د سپتمبر په 12 جوړیږي پای ته ورسیږي. په آسیا فورم کې د امریکا او چین د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي او بیا به هم د پیکینګ او واشنگټن پر روابطو بحث وشي.
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې اوري چې په کونړ کې خلک د وسلوالو د بریدونو له زیاتیدو شکایت کوي. قطرغی مخکی یو بل ریپورت راخلو. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بلدی وروسته د کابل او ډیلی ترمنځ په اونۍ کې وال وطن ترسره کیږي. د دې ادارې ویان نیم صالحی ازادي رډیو ته ویلي د هغه هوکړې لمخې چې د افغانستان او هند ترمنځ شوي د دې وضعیت ترخه کېدو به الوتنې محدودې وي او یوازې سوداګر، ناروغان او هغه کسان چې تجارتي پاسپورټونه لري کولی شي له ډیلی کابل او یا هم له کابل ډیلی ته سفر وکړي. فیروزا
د افغانستان د هوایی چلند ملکی اداره وایي د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به دغه پروازونه محدود وي. د دغه ادارې ویان نعیم صالحی ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو د هوکړې له مخې ډیلی ته په اونۍ کې یو پرواز کیږي.
پروازا به شکل عادی آغاز نمیشه بلکه پروازا به صورت
دغه محدود سفرونه د هغو کسانو لپاره دي چې ناروغان لري، همدارنګه هغو محصلینو لپاره چې درسونه خلاص شوی او هیواد ته ستنیږي او یا هم د زده کړو د دوام لپاره سفر کوي او د هغو کسانو لپاره چې تجارتي پاسپورټونه لري نو له دغو پروازونو ګټه اخلي، یعنی محدود دي.
یک پروازا
څو ورځې وړاندې په ډیلی کې د افغانستان سفارت اعلان وکړ د دغه دواړو هیوادونو د هوکړې لمخې د سنبلې په شپړسمه د کابل دهلی ترمنځ د اریانا افغان او ایر انډیا دوه اړخیز سفرونه پیل کړي. هندوستان ته چې ډیری ناروغ افغانان ورته د درملنې په هدف ورځي، د کورونا ویروس تر خپرېدو وړاندې ورته په ورځني ډول لسګونو افغانانو سفرونه کول. بلخوا د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د شمیرو له مخې دا مهال 14,000 افغان محصلین په هند کې زده کړې کوي، چې په خبره یې دا مهال نه یوازې دا چې په هغه هیواد کې د یو شمېر مسافرو بندوالی زیاتې ستونزې پیدا کړي، بلکې هوایي شرکتونو ته یې هم میلیونونه ډالر مالی زیانونه اړولي دي. اوس سره له دې چې د دغو پروازونو پیلېدل جدي اړتیا ده، خو په افغانستان کې د دغو پروازونو له پیل سره د کرونا ویروس د لا خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دغه ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې ځانګړي او جدي تدابیر نیولي دي. د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د کونړ اوسیدونکو په دې ورستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د بریدونو زیاتېدو اندېښمن کړي. دوی ویره لري چې چیرې بریدونه او جګړې همداسې دوام وکړي، نو کیدای شي په کونړ کې په ورستیو کې راغلي نسبي امنیت او آرامي ګډوډ شي او خلک لا لنور ستونزو سره مخ شي. دا دې موضوع تفصیل به له کونړ څخه دره لانوري په ریپورت کې واورو.
لطیف الله د کونړ مرکز سداباد اوسیدونکو دی. د خپل کشر رور صفی الله قبر خوا کې غلې ناسته او خاور کې ګوتی وهي. لطیف الله وای وروري 22 کلن او محلي اردو کې سرتیره وو، چې دوونه وړاندې د وټپور ولسوالۍ په قمچه کې وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې وجل شوه.
بریدونه به خیز شوی دي روزانه په جنگ. زما ورور محلی اردو کې په جنگ په شهادت رسیدلی. غربت دی، بیکاری ده او خپل وطن لپاره خدمت دی. دا چې په شهادت باندې ورسېدم په دغه شپه موته پاکټې شوی څه بس پاتې شل. هیله مې دا ده چې سوله وکړي او ټول ورونه ورونه استو یو بل ته تنګ کړو.
د لطیف الله په څیر زیاتې کورنۍ شته چې په نږدې درې اونیو کې په کونړ کې په جنگونو کې خپل خپلوان وژل شوي او د غم په ټغر ناستې دي. د کونړ ولایتي شورا پخواني رئیس جمال الدین سیار له همدې ډلې دی.
بیګا شپه خپل زما یو وراره زاهد الله په نامه په ننګلام کې شهید شوی دی، چې نن درې بجې جنازه ده. او داسې هم روز مره جنازې په تیرو دوه ورځو کې په سرکانو ولسوالۍ کې شهیدان ناړی کې غازی آباد کې دا ټول داسې دي. حکومت باندې غږ کوو چې دغه حالاتو تکلک جواب ووایي، ولسونه وخت دی تر شا ولاړ دي تر څو کونړ بیا هغه حالات ته لاړ نشي لکه څو کلونه مخکې چې تلو.
د کونړ ګڼ اوسیدونکو وای په تیرو دوه کالو کې په ولایت کې امنیتي حالات ښه شوي وو. دوی کولای شول چې زیاتو سیمو ته په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي، خو له تیرو دوه میاشتو چې ګوري وسلوالو مخالفینو یې په ولایت کې خوځښتونه او بریدونه زیات کړي دي. د شیګر ولسوالۍ اوسیدونکو مسرور:
دوه درې میاشتې کېږي جنگ لا زور اغستی دی، او که چېرته زموږ دولت لاس په کار نشي نو د کونړ به د نورو ولایتونو په څیر باندې ګډوډ شي. دوه درې میاشتې مخکې موږ به هغه ولسوالۍ ته تللو چې هغه بنډارونه بند کول. اوس خو وګورو موږ هغه ولسوالیو ته تګ نشو کولی، هغه بې امنه شوي دي او دولت څخه غوښتنه کوو چې دغه د بې امنۍ مخه ونی.
په کونړ کې امنیتي مسؤلین هم مني چې په ولایت کې د دولت وسلوالو مخالفینو بریدونه زیات کړي، خو دوی هم غلي نه دي ناست. د دوی په خبره چې د مخالفینو هر بریدی په شا تمبولې او ورته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د کونړ امنیه قومندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
کونړ په مختلفو ولسوالیو باندې تخمینا شپږتیا مختلفې حملې کړي دي. په دغه یو میاشت په جریان کې تقریبا 15 نه زیات دشمن تلف شوی دی او 40 نفرونه زیات زخمیان لري. په متقابل انداز د دشمن کې د افغان امنیتي ځواکونو 15 نفره موږ شهیدان لرو او 10 نفره موږ زخمیان لرو. د دشمن په انداختونو که سلور نفر اهلی شهیدان دی او اته نفر زخمیان دی.
د قومندان په خبره چی په کونړ کې دیرلس د دولت مخالف وسلواله ډلې فعال دي، خو طالب وین ذبیح الله مجاهد به د حکومتي چارواکو دغه ادعا ردوي او وایي چې په دې دومره بریدونو کې د دوی 15 ملګري سطحي ټپیان شوي دي او دولتي سرتیرو ته زیاته مرګ ژوبله اړولې ده. په کونړ کې په داسې حال کې خلک د جګړو له زیاتوالي شکایت کوي چې د هیواد ګڼو ولایتونو کې حکومت او وسلوال طالبان له یو خوا یو بل ته د درنو تلفاتو اړولو دعوې کوي او له بل لورې دواړه خواوې بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره د چمتووالي خبرې کوي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
دوستانو نن پنځشنبه ده او د ازادي په څپو کې خبرونه تاسو نن اوریدلی شئ له ماسپخین له 2 بجو نه تر 4 بجو پورې. وړاندې په خبرونو کې ستاسو د ټلیفوني پیغامونو نه څو پیغامونه راخلو، همدارنګه د مخکښو ښځو ونیس پروګرام او د خبرونو سرټکی هم لرو، خو تر هغې مخکې راځئ چې د ټکنالوژۍ نړۍ ته لاړ شو. عصمت څاروان مو د یو داسې غوږی یا هیډفون خبرې چې که په غوږ یې کېږدئ د خپل شاوخوا شور او غلمغال نه اورئ.
د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله ډېر خلک مجبور شول چې له کوره کار وکړي. له همدې کبله د ټکنالوژۍ شرکتونو د داسې محصولاتو جوړولو ته پام زیات کړی چې د کار په دې نوي چاپېریال کې د خلکو پکاري شي. د دا ډول وسایلو په منځ کې یو هم هیډفون دی چې کاروونکی په شور ماشور کې له مزاحمو ژغونو بېغمه کوي. کار په آرامه او له شور ماشوره په لرې ځای کې ښه کېږي، خو که شاوخوا ته مو خلک ډېرې خبرې کوي یا نور شور ماشور وي شاید تمرکز ونه کړی شئ. پریمر کمپنۍ داسې هیډفون جوړ کړی چې نه یوازې د غږ کیفیت ښه دی، بلکې د شاوخوا مزاحم غږونه نه پرېږدي چې کاروونکی یې واوري. دا هیډفون ځانګړې ټکنالوژي لري چې د ویډیوي کنفرانسونو یا د زوم د کارولو په مهال د کاروونکي غږ مقابل لوري ته واضح رسوي او له بلې خوا د هغه ځای په شاوخوا کې چې کاروونکی ناست دی غږ نه انتقالیږي. دا هیډفون د بلوتوت له لارې له مختلفو وسیلو سره وصل کېدای شي. په هر ځل چارج 12 ساعته کار کوي. یو اس بی پورټ په بیلابیلو الکترونیکی وسایلو کې کار کوي.
ستاسو له پیغامونو
اعزاز یم د وردګ ولایت جلګې له ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسره نیولې ده. دلته د جلګې په ولسوالۍ کې او همدارنګه ولایت کې ګڼ شمېر داسې معیوبین موجود دي چې هغه مرضاتي دي، یعنې له مر څخه معیوب زیږېدلي. په ډېر تعصب سره باید ووایو چې دولت یوازې هغو معیوبینو سره کومک کوي کوم چې غیر مرضاتي، یعنې له مر څخه معیوب نه وي پیدا شوي، وروسته مراحلو کې معیوب شوي وي. نو دغه مظلوم قشر او بیچاره قشر له ګڼ شمېر مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دی. نه صرف میاشت، نه کومه بله خیریه موسسه د دوی لاسنیوی کوي. مخکې مو یو ښه خبر ترلاسه کړ، هغه دا چې د دغه مرضاتي معیوبینو سره د کومک په حکله باندې دوی ته به هم په تقاعد په نظر کې نیول کېږي. یوه طرحه ریاست جمهوری ته لیږل شوې، خو په ډېر تاسف سره باید ووایو چې تر اوسه پورې چارواکو هغې طرحې ته تر اوسه پورې مثبت جواب نه دی ورکړی. نو د ازادۍ راډیو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ غږ تر چارواکو ورسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.